دوران تکل صاحب فرمایید.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی، د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته په سوله ایزو لارو حل کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوې تلویزیوني مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله وځنډید، او د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې یې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله وویل اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلی غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلی عبدالله خبرې اوریدلی او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د کار د دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پرېکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد رایه یا ویټو ورنکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبر پاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قربانی د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلی ترامپ زیاتوي چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام په برخه کې بیړه ونه شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی، په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د بل هر هیواد په پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوز لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت یې د یمن ایران پلوې حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د عمو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. له بلې خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل په قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یوه جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیتره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ 11 تنه عملی هم توقیف کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې او د هغه عمله د کوم هیواد اتبا دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلهواله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړي. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي دي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوي ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي له سوله ییزې لارې حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه وي راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلې ویلي چې پر عامل منفیه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدي وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل زمونږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي، او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د سایر ولایاتو برېښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېره زموږ
وطنوال ډېرې غټو ستونزو سره مخامخ. ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوۍ په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برېښنا پرچاو شوي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړېږي.
پی 1 سټوډیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د خوشبین دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او ولسمشري ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناست یې لغوه اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه مسافر یور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویزې فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاس ته راوړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو را بولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې ایجاد کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته تن ځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورسپانی د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورسپانی د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکنه ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورسپانی په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګډ کړي. د ورسپانی په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د خاتې ملاتړ ماموریت و. په دوام کې راغلی د امریکا ملګري په ګډه افغانستان ته تللي، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانی د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه یې کړې چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یوه تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې نه تنه له روان حالته کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو، خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالپ په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضعې ډېر کړیږي. افغانستان ته له لسو 2.1 نمرې ورکړل شوي چې د ګالپ په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالپ کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې 2 هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرله پسې کال لپاره هیڅ هیله نه ده ښکاره کړي چې ژوند دې مثبتې خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه نه دي.
سمګر غله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفی جان د خوست ولایت لنادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو د برېښنا د مزو په پریکولو سره وښودله چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار ولایت څخه لیکي، بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دغې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، له دواړو لورو څخه مو هیله ده چې په ښوونځیو، روغتونونو او عام المنفعه پروژو حمله ونه کړي او ګواښ ورته پیښ نه کړي. ګل زمان کمالزی له کونړ نه لیکي، د ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، که د سولې خبرې شروع شي نتیجه به ورنه کړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په باتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټې پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له 1400 کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونوالي.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مرکیګم
او په ورخمین خیال کې به مرشوی پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خود اوران کلی غون کې زور شوی، تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچې. دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دل تبسول راوڑی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده. خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. نه چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستان سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لورې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودیرا په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1923 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1923 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثارو او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کېږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخوا چې وسپنیز خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوې کلي ته تللي یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونا د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوی او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راي. مخکې دا نور د اوسن لوخي نو په دې لوخي نو چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړې باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره، او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته ول کاغذي لګی بروجان ورته وایي، هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډېر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي د هغې د وجه نه چون د لرګو لوخي به لږ قیمت تمامېده او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغو لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کړو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخوا به دوی له تیګو جوړو شوو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سلوري او خیخایي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن
چله پېښور پونتوم څخه ما ډاکټرا خسته ده د ډیزرټیشن ملکلې د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنی پښتونولي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا سمې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی درالم موضوع ډیر و نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواشاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپل دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې محکمه دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاوره او جغرافیه خاوره جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نور سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لرې سل وارې پښته که سل لرې سل واړه پښته او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مذکر ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نور شاعرانو نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په محاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی معلومات نه وي ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسس کې چې ور شامله وه د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده
جړک صاحب په کافي پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بلاخره څه ده ځکه په بیلابیلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بیلابیلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي عصر څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاوره مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ما ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن د دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو ځای دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کدا ادم زبب ادم زبب پښتو سي نو دا شین چې داخله مر سره د څه پړندو ستر ګونه مني. البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونه پرانا کی کدی چې کوټلې په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنه وی چېړې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي. ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یم چې کاکړ غرغشتي نوی څېړنې وزدا ثابتوي چې کاکړ کاسای ساګزای دا پساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي. خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم، دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته. چیرې لږ چیرې ډېره، چیرې لږ چیرې ډېره، خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده، په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم، نو زه دلته که د یو چا میلمه یم، هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي، هغه میلمه پالنه کوي. چې دلته په هره معنی زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي، زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي، میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې چې دي یا بېلوي، او دا د پښتنو جغرافیا، د پښتنو سیمه، د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي، دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو سره موږ رابېلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي. دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې. ستاسې نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ قوم نشي جوړېدلی. کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې، نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم، هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده. ټول مذهبونو دلته وده کړې ده، د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب، ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري؟
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره. خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، نو هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی، خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعرۍ د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سری چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خوشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅوي دې ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې یې غلی کړم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دي. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ویلی زیات وشو داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
اکثره شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه اکل باندې یا د شعر د لیکلو په اکل باندې علي دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راون غاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکما، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم. نه، دوه بیت وی چیز مازړه پیارام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوي، شاعري کوي، نثر هم لیکي او کڅنګ
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي. ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړې. بعضې ټوټې لیکم، بعضې هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالېږم داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو، ومویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړي زده کړې نه دي کړي. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښي یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړي چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګ بیا نور بعضې مسلکونه مسلکونه دي چې پاغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپل روزي د ګټلو لپاره استعمالومه. داسې کوم خاص تکړه ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړی، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکه لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زم دا اوس هم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه پاتې چې ما لوستلې نه یې. په مطالعه کې ډیر خدسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغه کې، په ادبیاتو کې، اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خو پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو تاسو مخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نو اوسی. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالی شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالی ور باندې ډیر زیات اثر وکي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي، په بعضی خلکو باندې کم وکي، په ما باندې په بعضی وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کیږي. زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده. او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو تبن دغه دوا لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمه کیدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختی وو سی چې په یو انسان کې د دوا لوی فطرتونه هم د نازک خیال وو سی هم د ریالیست وو سی، یعنی زه په خوخ یم. خو دا سینه ده چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالی ډیر غالبه وو سی، نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالی چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره ملدي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي، زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زه پرې خفه یم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکې د هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څيري بګریوان کړم چې لکاره وځي.
کیسې
سیستم د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپانی په ننانې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته. په باډۍ د هندو مسلمانۍ کې لږه خوری، په ځان نه پوهېږئ، که ډوډۍ پردۍ ده ګیډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوې، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همه غذایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید. هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم. پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دې وي، هر کار دې کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي. یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، تیلیفون یې راوویست. اوکې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وې تېرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړو. طارق پر فواد غږ کړ. راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې سه هزامې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی. ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي. ته یې چغې نه اورې؟ ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ. چا کراره وو، چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره، هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې. طارق وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبي نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. 3000 روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به را وغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودېد. د تابوت غم یې وکړئ.
د ورېښمین خیال په نننې برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي. له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي. نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا،
پلو غړن چمن مینه پلارا چشوی آواز میاوری بیوس سوز میاوری ساز میاوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل د دې وطن حالات نور نشم لیدل او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورک پلاره د هدیرې خاور کې ورک پلاره تو خود اوران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچه دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي تا خپل مین ورکړه تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خود دل ته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه چکی گی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا اسی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پخولی بدلی گی ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا اسی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می دا بیوس مور و چادر خرسیگی او یتیمانو تای خان گواخیگی پلارا خبری دلتا او راکوز ده پلارا خبری دلتا او راکوز ده ده نامالوم طرف شور راکوز ده ده زورور و خلق و زور راکوز ده او بس یوازی زمک بکور راکوز ده خودتا هم نیه چه می زرس پکڑما کتام نئی چی مزرس پکڑما ڈی را ڈکشوی چی خس پکڑما چی را تا ڈاڈ را کڑی ہوای چی خدای خومشتا اللہ و امن راوڑی بیا بچه منس پر لیشی خوخ بہر یو سڑیشی یا بچه منس پر لیشی خوخ بہر یو سڑیشی خوف افسوس ارمان پدی کوما خوف افسوس ارمان پدی کوما چی تا هم نئی ڈاڈ بچوک را کبی نمایوسی انتہا داد چیز دخ پل مڑ پلار پنوم دا شیر لکم پلارا خبری زد زور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لوی بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ راز خورور خوڑو اولویشت پتے رازن پور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لوی بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ راز خورور خوڑو لویشت پتے رازن پور خوڑو پلارا پا دیوتن که چو نشول لارا پدی وطن کی څو نشول د باغیرت د ننګونو شملا د سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او فخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینه هوجلا او احساس توفان خاوري کړ لارا ستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم لارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلار کوخخ کوم چه یتیم لزل مخلاص کرم دو کند مور پا سر سادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اری کم یتیم لزل مخلاص کرم دو کند مور پا سر سادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اری کرم دو مرغی وران زال ورغوم دخوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سڑک لوین پاک کرم واړه خدایانو وجنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشاله که در غر بود سڑه نشتا در چا در لور عظم نازک زرگی نیخان خواب شد چادل وړ عظم نازک زړګی نشان خاور شلک گلاب لک نختر غند سړی نشتا اوس زتیرو تور لخرپ زکه ځان ساتم چی سما و مخ ته د سپر غند سړی نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ دا خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو